السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. زلمای خلیل زاد وای طالبان د لویدیت سره د خو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقوقونه تضمین کړي. طالبان بیا وای دا اندېښنې د خبرو لارې هوارې د لایشي
بشري مسایلو د خپل ډیپلوماټیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانه خستل سي او د مکالمې او مفاهمه او مذاکرې لارونی ولسی.
خلیل زاد والي طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی داجمنې نه دی اخیستي.
خلیل زاد کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو.
تورخم کې زرګونه مسافر غنی ګونی لسونز سره مخامخ کړي دي. ډاله کې ناروغ لرونکي ډیر کړيږي.
یو اوس مې مریض د اوسه پورې خلار پروت دی. پرونی د لاسونم کاږي شو خلیم کاږي شو و لنن ته مو ورځ دچی ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې د کودتالې وی هڅه ورسته پاوز واک په خپل لاس کې اخیستي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم راپورنو ته ورسته راستنی غوخه. اوس می همکار احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. په کابل کې د الکترونیکی پیژندپاڼو ویش بیا پیل شو او د سودان پاوزنن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شو د یو روسي ګډ راپور په اساس وایي 22.8 میلیون افغانان به د رواني لندې میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له لمخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان دی. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس ډیوید بیسلی ویلي دي چې پر روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کون شي نو میلیونونه افغانان به اړ شي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي. هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتمن پیښ شي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کار بار او اقتصادي فعالیت پټه په درې دلای دی. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه نشست هم سایه های افغانستان
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د غونډیو غونډه ده. موخته تر دې دمه بلنه نه درغله. موخته جزئیات غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی.
ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه استولې کنه خو ښاغلی مجاهد وویل چې دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. راپور زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په آنلاین ډول په غونډه کې حاضر وي خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. په بیان کې هغو کسانو ته چې د روان کال د زمري یا اسد تر شلمې نیټې پورې د کابل د برېښنایي تذکرو په ویش څانګو کې د بایومتریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو څانګو ته ورشي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سودان پاوز نن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او هغه اداره یې منحل کړه چې له دیموکراتیکې لارې د سیاسي انتقال په هدف جوړه شوې وه. پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالان یې کودتا بولي د ملکی حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان په یو ټلویزیون وینا کې وویل د انقلاب د تګلوري د اصلاح لپاره په ټول هیواد کې بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال خپلواکه شورا او حکومت منحل شول. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د پوځي کودتا پر وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې پر معترضانو د وسلوالو ځواکونو لخوا د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د العربیه ټلویزیون د راپور له مخې یو شمېر کسان په اخوډب کې ټپیان شوي دي. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولکر پرتیس وویل چې د سیاسي انتقال د زیانمنولو لپاره کودتا ډیر اندېښمن کړی. د افریقا د ښکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جفري فلټمن په ټویټر ولیکل چې د پوځي اقدام چې د پاوز اقدام د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له دیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پر ټویټر ولیکل چې په سودان کې جریانات په ژوره اندېښنه ساري. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د انتخاباتو ګټونکی شو. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون په سلو کې د څه باندې اتیا رایو له شمېرنې وروسته نن دا اعلان وکړ. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24 رایې ورکړې. د میرزیایف پر وړاندې څلور کاندیدان ولاړ و چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې له پخوانی شوروي اتحاد څخه خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات دي. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24 د لویدیځې غاړې په یو شمېر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1948 کال کې لښ په ګورزنې جګړې ورسته اشغال کړ.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندل شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. زلمای خلیلزاد وای تر هغو له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په خپلو ژمنو عمل نوي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي دا خبرداري هم ورکړي چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمينه برابرولای شي او یو کورنۍ جګړې ته هم حالات للی شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماټیک لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي او وایي چې د فشار د پخوانیو تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازي او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لروانو کارونو ناخوښه ښکاری. خغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت لپاره وروسته له سی بی ایس ټلویزیون سره خبر لومړنۍ مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو خپل عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا خونځو ته د نجونو نه پرې خودو ته په اشاره وای پر دوی باید فشار دوام وکړي او کدا کارونه شي طالبان بعد ټول ګډونوالي پر لور حرکتونه کوي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي نکړي. خدای د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بی ایس سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د وستو یو غوره لار وبلله.
د یو دیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو. خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی. موږ هغه ته ماتې نه ده ورکړې. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه. ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې، له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې، ځکه نظامی مسائل هغه ډول چې موږ وختل پر مخ نه تلل. هر کال ډېره جغرافیا زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ وانډه نه درلوده. خو دوی وویل راتلونکي پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود وو. په دې مرکه کې لسول وړاندې د طالب بندیانو د خوشګیدو په اړه هم وپوښتل شول. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو. هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی او خاغلی خلیلزاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د د جوړیدو غوښتل کړي، خو طالبان وایي د فشار ناکامه تجربه پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترنګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه ده.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې بشري مسایلو څخه له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانه خستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لارونه ولسې او کوم ستونزې اندېښنې چې په لار کې پروت دي هغه د مسالمه تمیز لارې حل سي.
زلمی خلیل زاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استفالی کې هم یادونه کړې و هغه سې چې ورسته یو کې غختل و نشول د په خپل خبره غختنه یې په سولېز ډول د واکلیک او په خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسراوندو خوندیتوب. خلیل زاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډیر پراختونکي کې وایي، خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غختنې له دوام وکړ.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی استازي زلمای خلیل زاد وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملی نه کړي د امریکا اړیکې ورسره نشي عادي کېدلی. په همدې تړاو مې د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار وپوښته او ورڅخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې خلیل زاد له دې مرکې او پټوله کې په دې سرګندونو سره غواړي څه وخی. هغه وایي
دغه مصاحبه ما هم واورید او سوزل می واورید. نو خلیل زاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیل زاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان وژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان له خپل کور او ټاټو به وخلې بل چیرې وی ولته زندانی کړل. په د حق لا دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیل زاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته وایي چې مونږ طرحګر مات کړل.
تاسو وایي چې د امریکا ستراتیژي ناکامه و، د خلیل زاد ستراتیژي ناکامه و، اوس دوی غواړي چې خپل ولست قناعت ورکړي او هغوی ته وایي چې نازم ګ ستراتیژي بریالي و، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوی وایي چې د امریکا یا په ځانګړي توګه د خلیل زاد دغه ستراتیژي بریالي ګڼل کېده او لمخې په افغانستان کې هم دغه وسنۍ وضعیت نه رامنځته شوی، هدا اقل اقتصادي وضعیت خوي د واک لیک دی او څه په نورمال حالت سره شوی وایي او د افغانستان دغه نړیوال اجتماعي به هم نه فریز سوی یا به نو کنگل شوی.
د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډیر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوال نه وو. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی وو او نه یې جوړ کړی وو. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
او ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوای به کوي خپل ولسته ویل دي چې دا خبري وکي. اوس دوی ویل چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقوقونه مراعات کړي، د ښځو حقوقونه مراعات کړي، چې غواړي چې امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیل زاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستي چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي.
کله چې موږ په موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعاد ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د خادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنۍ نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي په طالبانو حمله وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نکړو. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیل زاد په خپل ما ورنا اوریدلی په مصاحبه کې ویل چې امریکا چیرې زینه د چاله اجازه غواړي او چیرې چې وزیر د چاله ډاکټر صاحب
د وخت هم د خبرونه کم د دغه د واکوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله دا د امریکا تر هنه و امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام تر راګټ کی
د امریکا غلطه ستراتیژي و چې غنی ساحه پریشود او د افغانستان نه ووتل په دله لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا استراتیژي د افغانستان په حد کام شو او کچیر طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای.
د افغانستان د استراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ کاغله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله له اوس نه 2:43 دقیقې وروسته په شارجه کې له سکاټلند سره خپل لومړنی لوبه پیلوي. په نړیواله کرکټ شورا کې د افغانستان د ټیم په اړه ځینې تبصرې شوې دي. یو تبصرې دا ده چې ویل شوې د افغانستان ټیم نن په شهزاد محمدي ډیر حساب کولای شي. دوی وایي چې چیرته شهزاد محمدي په وکټ باندې ودرېږي کولای شي د افغانستان ټیم بریا ته ورسوي. د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې هم په دې اړه باندې ځینو اوریدونکو راته کمنټونه پریښي دي. عبدالولی افغان لیکلی وای ان شاء الله چې افغانان غټي کریم شیدا ویلی دی وای بریا د هغه چا د چې خ او یا مسولیت نه ډاکه لوب وکړي په کرکټ کې اټکل نش کېدای خو خلو به چې د هر چا لوروي په هغه باندې حساب کیږي. نعمت افغان هم لیکلی وای د افغانستان د بریا په هیله. طارق صافی لیکلی وای ک ازغر او حمید په دې ټیم کې وینو د هیڅ څوک به د بریا تما ونکړي. بل اوریدونکي عاشق الله رحیم صافی لیکلی وای زما ګران افغانستان به ګټي. نو اوریدونکو په دغه کمنټونو کې چې ګورم شاوخوا اتیا پسلو کې اوریدونکو د افغانستان د بریا هیله کړي په همدې هیله چې افغانستان نن د غلمرنې لوبه وګټي. راځو بلې موضوع ته. د تورخم للارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي زیاتې غنی ګونی او بې نظمۍ د تګراتک چارې سختې کړې دي. تیره پنځمبه کله چې ویزلرونکو افغانانو ته د تورخم للارې د وختو اجازه ورکول شو تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډېری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تورخم للارې ډېرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. اباسین د کونړ اوسیدونکو دی کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. اباسین وایي پلار په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغۍ اخته پروت دی چې تیره شپه یې د سخت ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دي د خلکو د غنی ګوډي مخاوني سي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لار هواره شي.
راوښته ده د پرون رجستره د اندش د امبولانس ولال ده د تخشي امبولانس ده به شي ولا ورته را باندې سبي د غریب خلک مونږ سره دوا پیښ نه شته نو دله پیښ ورکو کا کوي او کا مریض مغمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر غمو کو دا مې راوښته پیغام دې ته پښتنه وره او ته مو ولرام وستا قاری شه د مریض یو دي دا ډاکټران تر وږي مونږه ته به طبيعت څو فاته نه بریدي چل دور شو دا اوس مولا ورغلې و مالته به د مشتره رسخت یو اسمه مریض د اوسه پور خلارې پروت دی پرونی د لاسونم کاګ شي و خلیم کاګ شوی و به خید خبر نه ولیدل نن ته مو ورځ د چي ډوړې نه خوري چې نشتی د وای نه غل تفراته د خبرې معنی.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دو ورځې وړاندې تورخم تراغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم ها غړه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وی کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤلان غواړي چې د ترخم له لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرۍ او دوی د لکړه و وښ خورل شي.
ما مریض را وسه د کانسر مریض ته فرون راغلی مبدغل ته مشپه او په دې وټل کې لا نوبت نه درغلی راته ناغه فاته کار کیږي دوی په افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورئ او څلورم کې وټ کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټه بعد راځي یو ګنټه بعد راځي په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیر جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي دي. د روزنتون مسؤلان له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل ورته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حلېدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته ور وغوښتل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګنه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندوی بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیه مدیر سرګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو د ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده چې موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګوه کسه دلته موږ سره پر روزنتون کې ژوند کوي او نوره وړکې مرسخات کړي دي د هغه د موادو د نشتوالي له امله.
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه، خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمی موادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرلې هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلې کیږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر نه پاتې شوی وو هغه غو استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي، خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوړي. بل یو شمیر هغه ماشومان کوم چې بي سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو لپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو لزره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه یې هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدونکو را سره پات شی په دویم نیمایی که در تا دوا اونیس پرگرامون امنیت او سالم چاپریال او جوان په شیبو که لرو، خو تر دې مخکې یو نړیوال مسأله را اخلو. په سودان کې پاوز کودتا کړي او د صدر اعظم عبد الله حمدوک په ګډون د کابینې یو شمیر نور غړي هم نیولې دي. د سودان حکومت د وی حکومتي شورا لخوا چې پاوزیان پکې غړیتوب لري اوس اداره کیږي او دغه شورا په سودان کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا چې تازه جزئیات څه دي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د کودتا او روسي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
مننه لودین صاحب. نن په سودان کې پوځي بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په دې هیواد کې هغه واکمنه شورا هم منحله کړې چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره په دغه هیواد کې زمینه مساعده کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې ده، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت هلته په سودان کې اعلان کړی دی. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ولکر پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د شورا غړي، د کابینې وزیران او د صدر اعظم نیول باید په ډیر دقت سره د نړیوالو لخوا وڅارل شي. په دې تړاو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو دی اندېښمن کړی دی او دی په سودان کې جریانات او سیاسي تحولات چې همدغه کودتا ته تړاو لري ډیر په دقت سره به هلته څاري. تر اوسه د نړۍ نورو هیوادونو مشرانو کوم ځانګړی غبرګون په دې تړاو نه دی ښکاره کړی، خو د سودان پلازمینې خارتوم ته په تللې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوي دي او دولتي تلویزیون نن له سهار راهیسې حماسي سندرې خپروي. هلته په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفې یوه ټولنه یا انجمن چې دغه هیواد کې دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو وغوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیولو لپاره سرکونو ته راوتلي وای باید سهار رئیس، خو پوځ بیا بریالی شول چې کودتا ترسره کړي او په سودان کې نوی حکومت اعلان کړي. په 2019 کال کې هم د یوه ولسی پاسون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوځ لوري ګوښه کړل شو او لاغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا لخوا چې پوځیان او ملکان هم په ګډه پکې شامل وو تر دې دمه اداره کېده. او د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف زیاتی او پوځ هڅه کوي چې ټول قدرت ځان ته منحصر کړي.
ډیره مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوریدونکو ټیک 2 ساعته وروسته د افغانستان او اسکاټلند کرکټ ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. هلته به معلومه شي چې ټاس کومه لوبډله ګټي دغه لوبه د شارجه په لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم رسیدو ورو د خبرونې دویمې نیمایي برخې ته وروړاندې درته امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو دو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې وایي چې 22.8 میلیون افغانان به د روانې لیندۍ میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی ته بلنه نه ده استول شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې وکړې. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس نن وویل چې میرزیایف په سلو کې 80.1 رایې وګټلې او د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر شو. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیلو د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمیر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې، خو تر دې وړاندې د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نن د سکاټلند په وړاندې کوي. دا لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت 6:30 بجې د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل له لوبې مخکې په خبري کانفرنس کې وویل افغان مینوال په بې صبرۍ منتظر دي چې په نړیوال جام کې خپل لوبډله وویني، او دا په اوس وخت کې د دوی لپاره یوازینی خوشحالي ده. همدې خاطر به هڅه وکړي چې لوبې وګټي او خپل وطنوال خوشاله کړي. دا کرکټ مبصرین وایي افغان لوبډله د خو لوبغاړو په درلودلو سره د لوبې د ګټلو ډیر چانس لري، خو سکاټلند لوبډله هم اوس سر په خوا پیاوړې شوې چې 12 غوره لوبډلو ته د لارموندنې په ګروپ کې یې د بنګلادیش ته ماتولو ترڅنګ عمان او پاپو نیو ګینی لوبډلو ته هم ماتې ورکړه او په خپل ګروپ کې یې لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله به په آسیایي لوبو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدماتي سیالیو کې ګډون نه کوي ځکه په وخت د سفر زمینه ورته برابره نه شوه. د دې فدراسیون په خبر پاڼه کې د سفر د نه کېدلو لامل د افغانستان اوسنی نامطلوب وضعیت ښودل شوی. د فوټبال فدراسیون وایي په وخت لوبغاړو ته د الوتنې فرصت برابر نه شو او د دوی هڅو هیڅ نتیجه ورنه کړه. ټاکل شوی وه چې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د ګډون په خاطر بحرین ته سفر وکړي، خو دا سفر د الوتنو د ستونزو له امله ونه شو. ویراټ کوهلی وایي د یوې لوبې بایلل دا معنی نه لري چې دنیا ختمه شوه. د هند کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی پاکستان ته د لوبې تر بایللو وروسته په خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان تر دوی ښه لوبه وکړه نو ځکه د لوبې ګټونکي هم شول. د کوهلی پان کله چې مقابله لوبډله ښه لوبه کوي باید وستایل شي او دا کومه د شرم خبره نه ده. خو ویراټ کوهلی دا هم وویل چې د یوې لوبې بایلل په دې معنی نه دي چې دنیا ختمه شوه، بلکې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکو لوبو کې ښه وځلیږي او مخکې لاړ شي. د تېرې شپې په لوبه کې چې د دوبۍ په لوبغالي کې وشوه پاکستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه چې شاهین افریدي د هند پیلي سوپ وهونکي روهیت شرما او کې ایل راهول ژر وسوځول، خو په منځ کې ویراټ کوهلی او رشب پانډ ښه لوبېدل او هند د لوبغاړو په سوځېدو سره په 20 اوورونو کې پاکستان ته د 102 پنځوس منډو هدف کیښود. پاکستانی لوبغاړو په ډېرې حوصلې توپوهنه وکړه او پرته له دې چې کوم لوبغاړی له لاسه ورکړي په اتلسمه اوور کې یې د هند ورکړی هدف پوره کړ او په دې سره یې هغه تاریخ بدل کړ چې پاکستانی لوبډلې په نړیوال شل اووریز جام کې یوه لوبه هم له هنده ګټلې نه وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه می ومنئ. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي یو خطرناک ناروغي ده، نو ځکه باید ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د ملي پروګرام مسؤول ګله خان ایوب دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په پایل کې دغه دغو ماشومان شمیره ته وایي چې دوی په پولیو باندې اخته شوي دي.
د نیک مرغه چې په دې روان زیږدیز کال کې یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو د ناروغۍ لرو، چې هغه هم د دې زیږدیز کال په لومړیو میاشتو کې رامنځته شوې ده. او دغه پیخه د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې ده. له نیکه مرغه چې د جنوري د میاشتې نه موږ تر دې مهاله پورې بلا د پولیو کومه مثبته پیخه نه لرو، او انشاءالله چې موږ ډاډمن یو چې کچېرې په یو ښه کیفیت سره موږ سراسري کمپاین په ټول هیواد کې پلی کړو، کوم هغه لازمي تیاریانې چې دي تدابیر چې دی هغه موږ د هغې د نیولو په درشل کې یو. البته موږ خو د پولیو کمپاین ترسره کوو، خو د دغه کمپاین ترسره کولو لپاره موږ د تیاری په درشل کې یو. موږ غواړو چې دغه کمپاین د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه باندې په هیواد کې پلی کړو. د دې پلان د جوړولو یا د عملي کولو لپاره نور په مخ کې ډېر وړاندې کارونه دي چې هغه باید وشي. هغه دا چې لنی کمرګه موږ خو شبکه لرو، یعنی د مرکز نه نیولې تر ډېرو لرو پرتو سیمو او بانډو پورې هلته زموږ دغه بشري ځواک چې دی دا شتون لري. نو د دوی لکه بیا د سره تنظیمول، بیا دوی ته د کمپاین د خط اجرا کونې دپاره روزنیز کورسونه په لار اچول، او بیا دوی ته لکه هغه واکسین او نورو مهمات رسول، او بیا په ټولنه کې د پوهاوي د کچې لوړول، دغه ټول هغه کارونه دي چې باید د کمپاین نه د مخه ترسره شي.
بله، د سکل کمپاین با د نورو کلونو له کمپاین سره څه توپیر ولري؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګوري، تاسو د رسنیو د لارې نه موږ څو ځلې له بده مرغه چې هیوادوال هم شاید دي، بیا بیا ځلې به م ویلي چې موږ په سراسري کمپاین کې لس میلیونه ماشومانو ته موږ غواړو چې د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. خو له بده مرغه چې په هغه مهال به موږ نه څلور میلیونه ماشومان د امنیت د نشتون له کبله پاتې کېدل. نو اوس خو دا ډاډ حاصل شوی دی چې هغه ماشوم کچېرې د غره په یو ډېر لمنو کې یا پوڅوکو کې هم اته ژوند ولري، دغه ماشومانو ته به موږ چې کلونه د پولیو د نعمت نه محروم و، انشاءالله چې په دې کمپاین کې به موږ ماشومانو ته د واکسین څاڅکي رسوو، او هغه ویره او هغه اندېښنه چې په تیرو کمپاینونو کې زموږ سره وه، انشاءالله په دې کمپاین کې نشته. نو زموږ سره اوس یو ښه خبره همدام ده چې دینی عالمان زموږ سره ملګري شوي دي، د ممبر د لارې نه لکه د خپلو ټولنو د لارې نه پیغامونه ټولنې ته رسیږي. او تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، نو د دینی عالمانو لکه خبرې ډېر په غور باندې اوري.
په سګنی کمپاین کې چې د پولیو پر ضد کېږي او تاسو واکسین چمتو کړی ده د ماشومانو لپاره،
په کوم شمیر ماشومان تاسو په پام کې لرئ چې واکسین به کړی؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. البته دغه مونږ په تیرو کمپاینونو کې هم په دې پیمانه پلانول، لس میلیونه د 50 کالو نه ښکته ماشومان دا مونږ په پلان کې راوستل. خو هغه پلانونه د دې اوسني پلان سره دا توپیر لري چې هغلته به یوازې د کاغذ په مخ کې د عملي بڼه به نه ده اختیاروله. خو اوس مهال نو زه په دې باوري یم چې هغه 4 میلیونه ماشومان چې پر کمپاین کې زموږ نه پاتې کېدل، هغوی ته به په دې کمپاین کې مونږ د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو.
که څه هم بار بار مونږ د پولیو د واکسین په ارزښت خلکو ته خبرې کړې، خو بیا هم په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې یو شمېر خلک د پولیو د واکسین پر وړاندې یو ډول بې پروايي کوي، خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو په دې کمپاین کې چې شروع کیږي به څومره مطمئن یې چې هغه کسان چې د پولیو واکسین خپل بچو ته نه ورکوي دا تجربه ورکوي؟
دا ځل کمپاین زما په آن باندې د تیرو کمپاینونو سره ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغه مهال چې وو په کلو او بانډو کې د خلکو ذهنیتونه چې وو دا ګډوډ وو. حتی په هغه وخت کې داسې ډنډوري اوازې د واکسین په ضد باندې کېدلې چې ګویا د واکسین داسې ناوړه اغېزې خندي، یا فرضاً زموږ ټولنه کې خو ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې مذهبي او سنتي ټولنه ده، دغه ناوړه تبلیغاتو کې داسې هم ویل کېدل چې دا لکه د امریکایانو پروژه ده، یا د دې کې داسې خبرې کېدې چې هغه علمی اساس او بنسټ یې نه لري. داسې ویل کېدل چې لکه دا د بیزوګانو په غوښو کې دا واکسین جوړ شوی دی. خو په دې اړه باندې مونږ د دینی عالمانو، نه یوازې د افغانستان د دینی عالمانو بلکې د نړۍ د دینی عالمانو چې په هغې کې د سعودي عربستان د حرمینو لکه فتواګانې، همداسې د دیوبند د مدرسې فتواګانې، یعنی د ډیرو معتبرو لکه دارالعلومونو د هغوی فتواګانې زموږ سره شته. حتی د قطر کې یو ډیر ستر اسلامي مرکز دی، نو د هغوی لکه موږ سره د دې فتواګانې شته. او هغو ټولو په دغه فتواګانو کې د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس مهال چې ممبر هم زموږ سره ملګری شوی دی، نو موږ به د پخوا په پرتله اوس ډیر ډاډمن یو چې دغه د پولیو د واکسین څاڅکي به ټولو هغو ماشومانو ته چې هغه د واکسینولو دپاره د هغوی عمر مناسب وي هغوی ته به ورسوو.
بله، او خلکو ته چې لا هم د پولیو په خطر نه پوهیږي او د پولیو واکسین یو بې ارزښته شی ورته ښکاري، د تاسو مشوره څه ده؟
پولیو خو داسې یوه ناروغي ده چې یا ماشوم وژني او یا یې په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ماشوم که مړ شي ډیر ښه دی، زه باور کوي زه د ده په مرګ ډیر خوشحاله کیږم. نظر دې ته ګوري، تاسو حدیث دی نو هغه داسې وایي چې لکه ډیره نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې په دې کې ماشوم وي، یعنی ماشوم ته دومره غټ لکه په یو حیثیت په یو خوښۍ باندې قائل شوی دی زموږ د اسلام مبارک دین. او بیا ویلي چې ډیره بدمرغه کورنۍ هغه ده چې په هغې کې معلول ماشوم وي. نو دغه معلول ماشوم چې دی دا نه یوازې دا چې خپله د دې ماشوم دپاره تل عمر یې چې دی په کړاو او په زکاو تیریږي، دا بیا نه د خپل ځان دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړیږي. نو د دغه د اوږو بار چې دی دا ډیره ستره علاقه علاقه بیا د زړه خوراک دی. نو د دغه زړه خوراک د مخنیوي په خاطر باندې د ټولو میندو او خویندو نه زما دغه غوښتنه ده چې په خپلو اولادونو باندې رحم وکړي، د ناوړه تبلیغاتو له اغیزې لاندې رانشي. او دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم زمونږ واکسیناتوران د دوی د کورونو ته دروازې ورسوي، نو دوی دې د خپلو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا دپاره دغه دوه څاڅکي واکسین تطبیق کړي. او موږ ګټه به هم پکې دای چې هیواد به هم د پولیو د شتون نه پاک شي، او د نړۍ د نورو هیوادونو سره به موږ هم د هغوی په قطار کې ودرېږو.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
کې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی غوته به مې په یو خلاص په غوته یو په چاپ لات د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په هم دې خبرې کوو په پایل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په کله حمل زرګر سره غږیدلیو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې ل ازادي رادیو سره اوسه قدر من اوتون کو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلکه ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوا دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کرل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزی خکل شبه چلور غارکه بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که له فیروزی نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورونه لپاره کار اخسته چه له هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورونه پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داس نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شوی دی تلی پا گوته بی
والاوزا ده هر واره چه کور تجرما ده ووز پا کور که رزدک دیر فیروزی گوته لرما صرف یو شوق ده و ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگ جوان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته و یو پا چپ لات اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکل خلک بیلا بیل باور نه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړې پتنره پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیرته غوتی وی کله چې سړی ډوړې پخوي ډوړې چاچی پرزن کله داسې هم کې د شکل چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود اوس هم موجود دي خځه اوس ډیره حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه مولاداره ای بچه تینه غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگر زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دو اگر کیگی باید سی اگر لور نتیره سی اگر پس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری کم ضرارونه لری اگر ضرار دیده لبینه لار سی
اکثر کسان بیا چه کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخابوی د کابل په نوی ښار کې داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزی غړکه اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالی گی ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایږدي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم پیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو پیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دی، څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مسره غټې، خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دی او هغه ګډبه پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلې. نو د ټولو نمایندګۍ په باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
ښه، یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله، نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چمورته وخلو ځکه دامه د افغانستان ده. نو د سیدو درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوي ښار کې مونږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
تاسو دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو د فیروزي په اړه له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلیو
لیبه گفته سي مخته بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسې ډېر غټي غټي دي.
بله، زنانه هم دي.
او زنانه هم ستاسې درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي، دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي، کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمی لوی غټي، د قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک چې دا کوم یو به په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وپیژني، به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله، اقدرت وایي چې یوازې ګوتې ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم شته؟
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دزبندونه لرو موږ، لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله، دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شو کس کې او اصلي فیروزي دي ټوله په تلاکی من کار کړی دي. دا په تلاکی دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې دي مکمل سته چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکتم ده. بله،
دا په تلاکی موږ کار کړی ده کنه؟ یو لاکت ده، ګوته ده او لختي ده، په څور پیدي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلا په دغه کار شوی دی. یعنی دا سیټ چې په الحال تاسو دغه ته ویني دا 15000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ، 60000 افغانۍ، 10000 افغانۍ. یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو عرض وکړي چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله، آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی. نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي، دا څنګه نشي، دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي، خو اما په عموم سره نه کوي.
اقدرات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
د منګ خلک اکثر اندل ته زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګ تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره ډیر مینا لري انده پیروزی سره اندل ته د منګ تاسو خلک زیاتر د سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګ تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګ تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلی دلته د قیمت برا چې چوي قیمت به جګ شوی ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه زما
ته وسی سلامت شئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وای چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلای ګڼي په شریعت کې د سپیشلټي او دا نه معلومه کله د زمګه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمګه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغنیشي په فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زین جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بوکی خبرونه پای ته رسبو تربیا خېچاري
مسافر